احمد شیبری هم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د ګاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تېر یوه کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر ګاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پکینګ ته سفیر ولیږه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د یوې غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2023 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو کوم خوښ سو کولای شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریک کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یوه هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه شدید لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره همدغه مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتل ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناستی ده دې خلا پاتې کیږي په نظام په واک کې د هغې سره باید مشاړې کې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات ده.
د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژه منفي تاثیر وکړي؟ څرنګه د سیس کتون کې وای په پاکستان
نو کولو د چین د غتره شو څنګه چې زمي سوی بولي نو هلته کې چې کوم په هاسو زمو خبرې شوې دا غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیات امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چلته کې د ایسترن ترکستان موومنټ کوم خبره کیږي، دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینه بیا افغانستان ته واپسی وکړي. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډېر پام کوي. ستاسو خیالي زیب الله مجاهد څورځې مخکې ویلي چې موږ د افغانستان سره د تیلو په راویستلو کې، کاپر او نور په هغه راویستلو کې د چین سره چینایي کمپنیانو سره دغسې لوزنامې شوې دي. خو بیا چې په هغې باندې موږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نو هغوی ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکا د امنیت وضع ښي نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دوی همدغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي، یوازې لوزنامې کوي، خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه سیپیک خبره چې کله کېږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا را نشي، او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري، خپل ګټو ته هم ګوري او امنیت ته هم ګوري چې آیا دې ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي. حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه اوره خواته تاجکستان ته راشو، از همی سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمه دوه څرنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی. هلته هغه ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي، هغې ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود، احمد شاه مسعود زوی، زیاتره وخت په تاجکستان کې وي. ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال مړی وي. هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي. مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% د خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خطر غواړي چې یو مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبانو سره رابط بهتره کړي، نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه، هغه پولې چې بندې وې هغه بېرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا دې باعث کېدلی چې طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک کوم مسیری هغه او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي پاته شو د فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شی تم فکر وسیږي چې د تاجکستان چین پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي د پولیسو ګزمې وي زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتري راولي مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی طالبان تر ډیر دغه نه کوي
بله مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په روسیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لارې پاکستان ته ځي او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په دورز یو ګنټه بجلی هم نه وي لکه په خاص توګه قبایلی سیمو خبرو کو د کورمی نو هلته کې د ورځې اتل سوشل ګنټي بجلی نه نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته او خو چې اوس بیا د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان د اړیکې خرابې شوې دي نو دغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوي دي او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي د طالبانو سره د سولې خبرې وشي
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر ساقتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط بیا به ازبکستان ته مخه کړو
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو تر منځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري او دغه روابط پخوا ډېر زیات و خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه په تیر یوه کال کې د دې قشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې البته د تاجکستان هم دا خبره کړې ده تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي او یا هم د داعش تهدید او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دا دی زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی لا هم شاید زیات سوی اوسېږي دې کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلی دی مګر دا ایده وي پخوا هم ډېرې سوي دي مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیمې هم دي
که چېرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستانه وغځېږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي، او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده. دا خو که چیرې طالب سره سبا طالب نه وي، دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشه درشه طالبانو سره، ګوري دا خو که چیرې دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پوه نه سي، دی یو نوه ړنده کاڼه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلاً بیا کم دغه نه لري، خبر نه لري. او که چیرې دی دا غافل کیږي، نو بیا د سي پالیسي او هغه کم تهدیدونه چې دی ته متوجه دي هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا هیوادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسني حالاتو کې پاتې شي، او وپوهېږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید دوی څه نوه عکس العمل وښيي. نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې دپاره زه فکر کوم ډېره نه.
مننه. د ازبکستان په برخه کې مومن صاحب، د ازبکستان ولسمشر په وروستیو کې د قطر له امیر سره وکتل، هغه ته یې هم وویل چې د دې ریل د پټلۍ په تېرېدو کې له موږ سره مرسته وکړي، او د ازبکستان رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د قطر امیر له دوی سره ژمنه کړې ده چې دا پټلۍ به تېرې شي. په پاکستان کې په دې برخه کې څه راپورونه خپاره شوي دي؟
پاکستان کې په دغه اړه داسې ډېر خبرونه زما د نظر نه تېر شوي، خو البته په پاکستان کې دوی زیات خوشبینه د پاکستان چین اقتصادي کوریډور نه یا رادارۍ نه دي چې دا به له افغانستانه تیریږي او مرکزی آسیا ته به ځي. دغسې د کاسا زر پروژه ده یا دا د ریل پټلۍ دي، نو هغوی هم خوشبینه دي چې د دې نه پاکستان ته دغه سیمې ته ګټه ورسیږي. خو وختي چې دوی کوم نه داعش خبر وکړه، نو د داعش مسله د افغان طالبان لپاره هم دا نو وختي مفتي کې پیت الله سره مشالې خبرې کړې وي، د جمعیت العلماء اسلام مفتي چې کوم مخکښ دی، نو هغه دا خبره کوله چې مولانا فضل الرحمن اوس چې افغان طالبانو ته بلنه ورکړې ده، نو په هغې کې به داعش موضوع هم راځي، ځکه چې دوی دا خبره کوله چې هلته کې افغان طالبان و چې داعش ته د پاکستان ځمکه کاري. نو داعش یوازې نه یوازې د مرکزی آسیایي هیوادونو لپاره چې دلته کې کوم ځوانان د خپلو هیوادونو د کوم د حکومتونو او ریاستونو نه خپه دي په داعش کې شامل شوي، هغه سره پاکستان نه هم دغه ځوانان په دغه کې شامل شوي دي. نو دغه یو شریک ستونزه ما دا خبره کوله.
د دې له خاطره چې دغه نور ګاونډیانو باندې هم خبرې وکړو، او مهم ګاونډیان دوه پاتې دي، ایران او پاکستان. البته له ترکمنستان سره د طالبانو روابط ما په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه. عادي دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی و، او دا هیله یې څرګنده کړې وله چې په دې وروستیو کې چې د ټاپي پروژه به هم شروع کوي، او دا ډېره اوږده کیسه ده چې کله به عملا دا مخته ځي. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې اعظمي صاحب ستاسو نظر واخلم، د ښاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی.
د ایران او افغانستان روابط ډېر پخواني فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډېر پخوا وختونو ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي، مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډېر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ دغه تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره یوی خواته ایران له طالبان سره شراکت لري د دوی دواړو ترمن تجارت هم اتمر صاحب اشاره ورته وکړه تر 2 میلیارډ ډالر پورې رسیدل په 2023 کال کې لیکن بلی خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د ایران راشړی او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو سره ښکاری سي همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ تللی وی بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک به حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډېره خرابه ده د دواړو د اړیکو مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغې سره اړیکې خرابوي بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابین د افرادو تر مابین هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري څومره محدود افراد هغه وسم ستا مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کیا بیا به مشکلات راته جوړ کی هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي یو دوه مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دي هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته ځي
مانه اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډېر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب روابط ډېر کړکېچن ښکاري د طالبانو
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړ نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شایع دغه خبره مخترعاله نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خپره او ورسره لیکي وي د چا مزوه کنه و نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت تاسو یاد شي د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لاین باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړې برید د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوي هم وو پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي الته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد مشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ د دین علاوه پاکستان سو ور غو ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې موږ باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغوی هر څه ټولې چې کومې سرې کرښې دا غیلا راټول
کړل البته اشکزی خپل برید خبره نه کړه امریکایي ډرون الوتکو ته به ځای ورکړو چې هلته برید وکړو او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره وکړه هغوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوي دي. اعظمي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
اوسو؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دي چې په تیر شل کلونو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي او شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر موږ باندې حملې کوي دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده په خاطر دې چې دی هغه څه کړلي دي چې وسیرې بي. طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی وو ټرینینګونه دی ورکول د زخمیانو دی هلته دا کول هغه ډله رالله نن حاکمه شول په هغه کې ځینې افراد عقدي عقدې لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي. نو
ازمي صاحب مخې ستاسو خبره پر کومه زنو په هانس زموږ خبرې کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامه ردی د پر کې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګری ضد پیسې ورکړل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت
دا یو ارخیدی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دې په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی هغه که هر څه تغییر مومي مګر دغه اړیکې نه
تغییرېږي همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوجتو کې جوړ شوی و لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسې پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ او د مجاهدینو نور مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیاره چې هغه له پاکستان سره ښه روابط درلودل او هغه یې د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و نو له پاکستان سره روابط همغه سپاته شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې مدي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکه لري لکه خپله پاکستاني چارواکي لري د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه نور که نومان ته ولاړ شو
نه نومان خو بده ده لسوش ده لسوش ده
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوین او دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ترسیږي بیا بیرته دغه سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاسو لکه په خوانی هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان تر ډیر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداری زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه اعظمي صاحب لطف سم مننه کوم نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه راغلی او په افغانستان کې امنیت نه راغلی. تر بل خبرونه مو خدای مات. ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتدیرش. ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني دا زل درته د تیرې ونه نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامي کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه راسره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیسته او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. دغه زلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساری د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پېژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د ښویېدو له امله رامنځته شوي او دوام یې هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړې. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیرېدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژنده. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولې هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیه په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر یې ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی، خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 8,000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د ډیپلی ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې 2 میاشتې وروسته یې کابل کې د ښځو د خدیجة الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینهو ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وای افغانانی امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وای د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوګنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر 500000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لرا تک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټکې شوې. د مې میاشت کې د اورومچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې ننداری ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد ده چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړی خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وې. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشې کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشموله حکومت د کال له پیله تر ننه غواړي خو د داعش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشحاله دی. ایران د 2023 کال فبروري کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازی حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر افغانستان ته له ایرانه د ریل پټلۍ د غځولو تجارت پراخولو او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ور رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایو.
د ملګرو ملتونو اتاویای مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیره شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یوه غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وضع نه کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ور نه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند وویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات آن د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغانه ډاکټره زاکره افغانه د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1100 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغې جایزې ته انتخاب کړې وه. جولای میاشت کې افغانه صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبا سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په می میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان نجونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوذه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې د نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې 2 سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 16مه وي، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تروسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او 2 عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال د 2023 کال د می په نهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول، او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې، او عمران خان پکې 2 ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډېرې اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په دیرشمه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریدز کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې ترڅنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل، او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتي دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولی وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. دا دومره اوږد سمندري طوفان و چې له فبروري نه تر مارچ پورې 15 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې $655 میلیونه زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1214 تنه، موزمبیک کې 200 تنه، او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریې زلزله وه چې لږ تر لږه 150,000 انسانان یې مړه کړل. د فبروري په 6مه دغې 1.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل، او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول، او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کالو وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یي، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیچا دومره اوږده واکمني نه ده کړې، او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هېواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و، او مخالف نماینده کمال قلعهدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هېواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ تړې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستاني تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو، دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته $100,000 ورکړي چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوټین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک انډان ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبې مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بخکې دلته نیمګړی و چې له دې موقتې سولې وروسته هغه نادارکه شو، او 2 میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي، او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټر لمن ورټول شي. اروپایي هیوادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی ده چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه درې. د تیر کال بله جالبه خبره دا وه چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. دینه مخکې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارد فاکتونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 3 تریلیون فاکتونه ورته سپارل شوي. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کې چې پاړی شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بله جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضایي راکټ د جوړولو وه. دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شوه، خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شوه. برعکس اگست کې د هند چندریان درې ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستوه، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وه چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیره کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړي، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هېره نشي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. دغه خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکي خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 21 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15 لکونه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای لا چې دا د شګه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.